سلور و یو بیا سپر نه آتا دا تلیفون شمیره زلی بیا سپر و سپر دری سلور و یو سپر نه آتا.
سلامونه روشن صاحب تاسو څوک چاوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم له ننګرهار سره خوري ته. خدای چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد ولاړی کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړي اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. سپر اتا اویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستۍ کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم. سپر اتا اویا څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستۍ کې درې او وروستۍ کې ریبا نمبر درته وایم. سپر شپږ اویا شپږ سوه لس اوویشت اته نوي. یو ځل بیا درته وایم. سپر شپږ اویا شپږ سوه لس اوویشت اته نوي. او د یادونې وړ ده وروستۍ کې واټساپ شمېره وایم، که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. سپر اتا اویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستۍ کې درې په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه دا زدې راډیو مینوالو ټولو ګرانو خوږو ته خاص او ځانګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نیما. دا د مدور استاد درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان نادرک شوی دی. پتنې سرې جامې دي او پخپوی سفلۍ دي. یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري. که چاته معلومات وي نو ضروري او د زړه له همدردۍ زمونږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي ما لومړی اتصالات صفر ته پنځه پنځوس څلوېښت یعنی صفر و اته شپږ 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 پنځه پنځه څلور صفر. ایم ټی این نمبر ورته وایي ما صفر اووه سوه اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور یعنی صفر اووه صفر اووه اووه اته نهه صفر درې نهه صفر څلور. وروستۍ کې ورته روشن نمبر وایي ما صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر نهه درې دپتې شپږ اته څلور اته پنځه صفر اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت. افغان نمبر صفر اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت. روشن رور په دې هیله چې پیغام راته تر پایه نشر کړي او په بار بار یې نشر کړي. له تاسو نړۍ مننه. تل دې وي ازادۍ او ژوندۍ دې وي. له تاسو نړۍ مننه. ښه وختونه د الله په امان.
السلام علیکم آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاخل خبره کوم. نو یو ورک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نومیږي. د ګل زوی ده په کو ملاخل ده. دا شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره حال وي د خدای دپاره دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېره په ټپه ولاړه ده. کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده. کړنګ شنه ګیره ده. اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو. وعلیکم السلام.
ګران ورور تاسو خپل د ټلیفون شمېره نه وه ذکر کړې. نو هغه شمېره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. صفر صفر دوه نوي درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه. شمېره بیا تکرارم. درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه.
سلامونه. زما یو خوریی دی په نوم د سارګل د وزیر زوی درقته ولسوالۍ تاخار د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره. که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمېره نه و ذکر کړې. نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمېره په واتساپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم. صفر صفر درې نوي و صفر شپار چلور چلور نه نه ات دو. شمیره بیا تکرارم، صفر صفر درنوی و صفر شپار چلور چلور نه نه ات دو.
السلام علیکم و رحمت الله. لیکی تراغلی قریه اسدالله در پاریه بلایت چلگزی دول سوالی چخ نازدی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام چې زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کاله کېږي چې د کوره وتلی په کور کې خوشکه کړې ده ولا تللې دي دره کې نست. نور الله نومېږي، د پلار نوم میراجان اکا او موږ خپل شپږ ژوند یو. دی چې راڅخه کم سوی دی نو ډیر پسې پریشانه یو. تقریبا اته کاله کېږي چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات شته نه د مرګ معلومات شته. یو وارې پکت خلکو داسې راته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شناخته ولیدلی دي. بالا خلاص د بابا صاحب په ولسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولاړو نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړلې. هغه هم زه پسې ورغلم، هلته مې پیدا نه کړي امکان لري د هغو خلکو خبره به خلاف. خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شماره یو ماته زنګ ووي شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 3 3 4 5 8. او د نورلان نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی که د میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزي و د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ یې لګولي و دغه پر دغه لاس باندې اس کښه کژلې و د لاس باندې کوچني کوچني غارونه وه هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رسته لاس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورالله نشانیان دي که چېرې د نورالله په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم. خو فقط د ده د ژوند یا د مرګ معلومات اوسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېرې یادوي. تقریبا 8 کاله ژوندی انسان د سړي څخه تللی نو هغه واده د نورالله عمر 18 کاله اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورالله عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه بادغیس ولایت یم، د غدس ولسوالۍ د لکې سر ته کېر یم. زما یو خوریې دی 8 میاشتې مخکې وتلی دی د کوره څخه د ایران په سفر تللی دی. نو نادرکه دی، نه د ژوند معلومات شته نه هم د مرګ هېڅ معلومات یې نشته. کورنۍ ډېره خوښینه ده. نوم یې روزي دی، د پلار نوم یې نازنین دی، د نیکه نوم یې عبدالله دی. په کوم باینځی دی هر ورور چې درک ولري دغه شمېرې دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 5 5 5 5 4 3 4.
زموږ دغه ورور د دغه ورک سوي کس په هکله یوه بله شمېره هم په واتساپ کې رالېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 5 0 0 8 8 8 5 1 2. شمېره بیا تکراروم 0 5 0 0 8 8 8، یعنی چې 3 5 1 2.
راډیو کې ټول کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلې. زه محمدین د بلخ ولایت چارګوله کې ورسالې د زیږینور د کلس په تماس کې وره. موږ یو ورک عزیز وروچ په نامه د محمدین د حاجي عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې 2 کاله مخکې لادرکه شوی دی. نو نن چا زنګ راته ووایي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپله اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري. نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي. اتصالات شماره ده 0 8 8 3 5 8 3. شماره زل بیا وایم 0 8 8 3 5 8 3. او بله شماره ده 0 8 8 0 8 8 3 5 8 3 0 2. شماره بیا وایم 0 8 8 3 0 2. مننه. خیر دی سید آزادی ټول کارکونکو څخه مننه کوم. نو بیا هم که چیرې زما دغه غږ تاسو ته حاضرې ازادي راډیو ته زنګ ولې ماته نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه ازادي د شپ څوم ستاسو شماره راخسته چې تاسو زنګ وي معلومات څه وي د رباني او په دغه کوم سره تماس کړئ. السلام علیکم. سلامونه کډرمن
اوریدن په هیله تاسو بخیر. باور سمان د پرښتو وطن خوښ پدې نه روان زموږ یو ملګری دا یو رور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی دا په یوه څه معلومات لري چې شماري اره ما اریوا شماره درته وایم چې صفر اوسه وش پټه شپږ سلوي شپږ اویا شپږ اویا او رشتره صفر و نه صفر نه او پنځه نه هو پنځه اریوا شماره بیا ما صفر و شپږ و وشپگ وشپگ یعنی صفر وشپیتا شپگ سلویخ شپگ آویا شپگ آویا روشن شماره در تیاده واما صفر و نه پینزا نه پینزا لطف منه خدای فمان.
در زده را دو طولو کارکون کو اوریدون کو تا اسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو زمان و محمد اسلام دی ما یو دا کازوی دیلس میشتی که رو چورک دی نمیشه پیولا دا پلار نمیم لا عزت الله دا زابل و لایات تا غر دا ولسالی دا داگی دا کلی وسیدون که دی عمر او سیویش کال دی پا رنگ غنم رنگ پا قد میانا او دا جیبی لحجای ارتا تیزه دا دا مدرسی طالب دی کورونی اوز جرف سپریشان او خپا دا نوکهر مسلمان رو دی فعلا معلومات داری یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یمون د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. دوهمه شمېره ده: صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت. درېیمه شمېره ده: صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نهه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمې څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی دغه لس کاله کېږي چې د کور نه درغه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپله اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي: صفر اووه صفر اووه یو سل څوارلس درې سوه شپږ دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. ما ورور دای د نمیگی سیپلا جان د پلور نمی زر جان و که هر چه تا معلومات کیگی پو دیر بخنه و مهربانه سرادین و ما تا پدش میرا عدیقا ونیسیم: سپر و سوا چلوی روی درائی سواش پیتو و تا سوا دوانوی. بلاش میرا دا سپر و سوا شپکش پیتو اتیا و تا درش نوی. سلام علیکم.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې خبرونه د همدې ورستی پیغام په خبرېدو سره پای ته رسیږي. تاسو ته آرام ژوند او ښه شپې غواړم. د خدای په امان مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام دی چې له ازادي رادیو یې اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات میلمه دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی راځي او هلته کوشش کوي نورې لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پوهنتونونو کې استاد و. دغه راز په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب د ازادي ملما پروگرام ته شرغلاست. په پیل کې درته وایس چې د افغانستان د لوستي قشر د وټلو بهیر ولې چټک شوی دی؟
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستي قشر خصوصا چې په هغه باندې د وطن سرمایه مصرف شوی دی، په هغه باندې کار شوی دی، روزل شوی دی په هر برخه کې، ولې افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ ځواب ته اړتیا دی. ولې زما له نظره اوس وخت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ور سره دی، د دې پښتنو کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دی د شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کلن اداره کې یا جمهوریت دوران کې مختلفو برخو کې کار کړو، هغوی د ویرې احساس کې د خپل د امنیتي ملحوظاتو له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسیږي او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېمه مهمه خبره د کاري فرصتونو ده چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم ملا ته ورکړی ده، خپل یو ملا یې راوسته ده او هغه تخنیکي پوست باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړ کېږي او هغه دوی مجبور دي ترسو لاړ شي، یعنې دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې سادت صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي. فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډېره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړې ده، دا ماته تر ډېره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډېره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چاته دنده وسپارې چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چاته اجازه نه ورکوي او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کې منحصر کړي، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره انحصاري اداره مخکې نشته تللی. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان ته تک سمانه، ته چې وظیفه نه ورکوې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پوهنتون کې د استادانو او د پوهنتونونو د رییسانو لپاره ته خپل خلک مقررې او هغه نور استادان مرفکر نه وي او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي. په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه ورسره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترم، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې یا د ګیرې په کمولو باندې یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنې په دې معنا باندې او دا څوک ورته د طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو او نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان د خلکو سره اړیکه ده او د خپل رسمیت پېژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري او تر ډېره پورې رښتین نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتین نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایاست چې تاسو لومړنۍ زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدې چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېرو دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړې. لکه زه یو د هغې د جملې څخه یم، ما لمړنۍ زده کړې په افغانستان کې په خپل کلي کې کړي دي. بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، پنځم کال کې، چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم. اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د عالی زده کړې وکړې او د دولسم ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ او په ډېر ښو نمرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال زالته ما زما د ژوند اصلي بهیر همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غېږ کې په خپله د وطن په سرمایه باندې لویږم او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړ ذکر کېږي. دا ما لپاره یو احساس و. سرور کال د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو د یو زده کړې یو لوی بهیر و، یو لوی بستر و. بیا د هغې نه چې زه فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زه راغلی، مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقی برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالی ادارې سره د حقوقي سلاحکار په توګه پاتې شوی یم. هغې نه وروسته بیا د مختلفو انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی یم، چې هغه د ګلوبل رایټس یو انټرنیشنل انجیو هغې سره پاتې شوی یم. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې سره امتحان ورکړ. حقوق ده زه وکیل مدافع شم، ما وکالت امتحان ورکړ او د وکالت امتحان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شم. ما تقریبا لس کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د ختی زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول په توګه باندې پاتې شوی، دفتر رئیس پاتې شوی ما. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاحکار او د حقوقي تخنیکي همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیسیون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی، تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي، ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي، همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت په چوکاټ کې مې د خپل د اجازه د کوټ د سایبري جرمو د برخې د تصویر د کمیټې غړی پاتې شوی، بلته مې کار کړی. د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی، چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی ما. د سولې پروسه کې مې کار کړی دی، د انټیګریشن او د سولې پروسه کې، تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکي په توګه مې د ولایتي چارو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخیری دنده مې په ریاست جمهوری کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر تر څنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي، هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او در حال کې زه د دیقان زما، زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بی سواد دي، حتی زما پلار یو دیقان سره دی، هغه د کلی او طرف سره دی، او مکتب ته یو ورځ هم نه تللی. او زه یو مثال ژوندې مثال چې نه د چارواکي زوی یو، نه د یو بل چا سره، چې حد اقل زه وایم چې د واسطي او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم. ولې د افغانستان د یو ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زه نمایندګي کوم، او زه داسې ویلی شم چې زه د جمهوریت په وخت کې، چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد وم، ولې کله جمهوریت سقوط کېده ما تر ماستري زده کړې وې، هماغه نسل چې په جمهوریت کې لو شوی، اما تر څنګ ډېری داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړي دي، مشکلات ګاللي دي، حتی ډېری وختونه زما یاد چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه اوسېږي، دا ډېر مشکل ده، حتی د لارې کرایې د نشتون اساس باندې، یعنی دا ټول مشکلات مونږ غللی دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډېرو دشوارو شرایطو کې، په ډېرو ستونزو کې، د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي، بل اخره ثمرې ته رسیدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغه سي د خوارو په ګلولو سره تر دې کچې رسیدلي دي، له هغوی سره په تماس کې است، فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل افغانستانه؟
تر ډیره پوره چې زه کله کله چې افغانستان کې وم، له نیکه مرغه وایم، او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره، خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره، که د هر سمت نه واغې سره په تماس کوم، او یو ډیر ښه نیټورک مې جوړ کړی. ځکه زما دوه خصلت و، یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره، او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کښېنم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم، او په عین زمان کې په ډیری هغو فعالیتونو چې هغه ولنټیر وو او هغه کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډیر شناخ پیدا کړ، په دې کې ما ډیر پیژندګلو پیدا کړ، مشاعرې وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول په دې کې زه نه پوهېدم، ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې هلته لاړم، هلته د لیکنو دغه طرز یاد کړ، په دې اساس مې ډیرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه. او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه ورسره په یو چوکاټ کې سره مخکې تلم، او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بېل شک اساس د سوال پر اساس باندې چې د هغه ځوانانو سره چې هغوی زما غونډه ذکر کړی دي، خصوصا هغوی چې بیا د صاحب زادگان نو، یا زه وایم چې د هغې د وزیر زاده زامن نو، یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور وایم چې هغوی د چارواکو زامن نو، او ځان رسول له ډېره پورې کوشش شوی، دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي. له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی. کله چې په ایران کې خوندانو رژیم ونیو، یو نقل یاد شي، یو پروفیسور نومیمانه ایر د هغه خپل وطن ایران نه وته، کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو، نو د هغه کله چې میدان هوایي ته راغی، د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو، د ایراني نوي رژیم په 1990 کال کې چې ورته ویل ته چیرته ځې، او چار چې ته ځې نو تلاش، هغه یو فزیک پوه او د فزیکو برخه کې زکړې کړې وي. د پروفیسر کې د هوی ډګر هغه اسکر ورته وی چې ستا پلاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده او دا ته باید دلته پرېږدي تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته وویل زه به دا چاله تا ته پرېږدم، دا ګوتمه چې زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 4 میلیونه وویل دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یم چې زه دنه وزم. ما باندې فکر وکړه چې ولې تا نه وزم، هغه یو پندې ورته پرېښې و چې په دې باندې فکر مه کوه که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده دا څومره قیمت لري، په دې باندې فکر مه کوئ، په دې فکر وکړه چې زه تا نه وزم، زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر یم او زه به په د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړې مزه وزم. نو بنان هماغه و چې دوی دا استاد را بیرته راوګرځو او عملته کینو د هوایي میدان څخه راوګرځو وتل د پرنه خوده او هغه ته وظیفه ورکړه دنده ورکړه تر څو مخکې لاړ شي او داغه استفاده وکړي. د بده مرغه چې افغانستان از یغه زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی، خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وتل لبد مرغه بیا همزه او دا د وطن لپاره یو بد خبر دی. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي د بیکار شوی دي، زیاتره سره زه په تماس کې بیکار شوی دي، په دوه برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکار شوی دي بدون له وزر څخه بدون له دلیل څخه هغه منفک شوی دي، په مختلفو بهانو باندې مختلف نمور باندې په کور کې نیول شوی دي، هغوی چې په خصوصي موسسو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول هغوی هم بیکار شوی، ځکه پروژې ختم شوې یا هغه پیسې مالی امکانات چې افغانستان ته راتلل او ځوان نسل هیل پور تړلې وي چې هغوی معاش اخیستې امکانات، ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو د روړې پیدا کولو شته هغه معاش دی. افغانستان کې تجارت خصوصي سکتور اقتصادي وده نور هغه سي اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې افغانستان کې بل موجود نه لري. بنا د خلکو سره یوازینی هیل او یوازینی امید هغه د معاش دی یا هغه وظیفې چې هغوی فقط تنخوا ترلاسه کوله، دا ټول په کور شوي دي. دوی هم په تکل کې دي چې وځي. همدا اوس ستاسو ټلیفون څخه مخکې یعنی ما پیغام یو ځوان واورید چې هغه ماته ویل یو لار ما ترې خوځوم، یعنی هر ورځ سره یو نه دوه درې سرور دغه جوابونه ترلاسه کوي، څوک د مرستې کومک غواړي، څوک د لارښوونې کومک غواړي، څوک یو بل داسې کومک چې وکولی شي وطن پرېږدي. دا د افغانستان د تباهۍ او دا د افغانستان اصلي سقوط ده. د طالبانو راتګ سقوط نه و، زما له نظره سقوط هغه ده چې کله ستا علمي بنسټونه ونړېږي، سقوط هغه ده چې افغانستان علمي اساسات له منځه لاړ شي، یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره د یو دایمي او د یو پایداري انسټیټیوشنالیزم بحث ورکړي یا د ادارې جوړونې بحث ورکړي هغه د منځه ځي.
ولې صدات د تحصیل کړو ځوانانو وتل که منفي اړخونه لري چې افغانستان کې دغه سی وته شر مسته کیږي، یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوي چاپیریال کې بیا هم کولای شي چې خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثر دا کار کړی دی. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم.
درسته خبره ده، ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم. زه امریکا کې اوسېږم، د امریکا په ټیکزاس ایالت کې، او د سقوط نه وروسته راغلی یم، د جمهوریت د سقوط نه وروسته ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل. ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي، لکه څنګه چې موږ دلته یو تخلیه پر اساس باندې راغلو، له موږ څخه 50 کاله مخکې شاوخوا او یمې لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ، نو د شمالي ویتنام خلک او جنوبي ویتنام امریکې ته راغلل. نو دوی چې کله امریکې ته راغل، ډیری خلکو زده کړې وکړې، تحصیل وکړ، سرمایه پیدا کړه، په لوی پوزیشنونو کار وکړ، د ویتنام څخه نور خلک راوغوښتل، بیرته وطن ته ډیری لاړل، ډیری وطن تړل، وطن آباد کړ. نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري او دغه تولید امریکې ته راځي، امریکې ته پیغام ورکوي، نور نړۍ ته ورکوي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وډر او اقتصادي وده چې وګوري د ډیرو هیوادونو پرتله باندې ډیره ښه روانه ده. د ډیرو هیوادونو پرتله باندې ډیره یو چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام، دا ژوندۍ مثال ده. په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې کې 3 ملتونه دي او نوې ژبې دي. د هیوستن ښار د امریکې ټیکزاس ایالت دا د نړۍ د یو د هغه ډایورس خارونو څخه یا د هغه خارونو څخه چې ډیری مهاجرین پکې اوسېږي، دا ده. په دې ځکه ډیر خلک زګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي، بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته به وظیفي اخلي، تخصص ډیری به ته هیوادونو سره پاړیکه کوي، یا مشاورین دي یا دې ځنه همکاري کوي د خپل هیوادونو سره، او هغه بحث جدا وي چې هغوی د خپل کورنۍ او خپل هیواد ته پیسې لیږي. چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي، هندوستان د کال $100 بلیون لیږلي دي، 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی. زه موضوع خلل لاړ نشم تاسو فقط دل لپاره چې د افغانستان خلک راوتلي دي په کوم شهر بوختي. زه بیا چې کله دردېږم په هغه وخت دردېږم چې کله دیږي کې خصوصا هغه افغانانو چې مخکې راوتلي دي، هغوی نه پوښتنه کوم، زیاتره په داسې یو مصروف دي چې هغوی آینده ډېره تضمین نه ده، فرضاً دوی په عادي کارونو باندې بوختي او د زده کړو واسطې به هېڅ پاتې شوی دی. دا یو ډېره بدبختي ده. ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کړم. کله چې ما خپل زده کړه شروع کول نه مخکې حداقل څوک نه پیدا کړل چې ما ته سمه مشوره راکړي، ځکه څوک نه و. په ټول ښار کې، په ټول هیوستن ښار کې چې ډېر افغانان پکې اوسېږي، تقریبا په زرګونه کورنۍ دي، داسې یو څوک نه و چې هغه د حقوق فاکولټي مخکې ویلي ما ته دې یو درس راکړي یا ما ته دې یو لاره وښي چې په دغه قسم مخکې لاړ شه. دغه ستره بدبختی ده، دا یو لوی بد او لوی غمیزه ده. اوس چې ګورم اوسنۍ نسل چې راولته د افغانستان څخه خصوصا دوه دو کال مخکې یا د جمهوریت سقوط نه وروسته، زه هیله مندم چې ستاسو خبرې په تایید او ستاسو خبرې په مستحق باندې ممکن ډیری افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرېږم ځوان نسل چې راوتلی دی خصوصا دغه دوه کالو کې، تېرو دوو کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي، یو هیله شته دی، امیدواري شته دی. اما ډیری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم، زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلورو اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې دي ساتل ډېره مشکله خبره ده، او هغوی چې په خارج کې اوسېږي په دې باندې پوهېږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هېواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. اما د څلورو اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوسي چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي. مخکې لاړ شو ولې دا یو بهیر دی ما پیل کړی دی، او امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت په ورته ورکوم، خپله انرژي مصرفوم د سنوسال د تقاضا پر اساس. هغه سن کریم چې حداقل هغه ایج کریم چې زه باید د فاکولټی په سم کې کینم، ولی بیا هم کوشش روان دی. یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته الهام ورکړم، یو میسج ورته ورکړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کېږي چې زه سلوي خلن شم، پنځوس کلن شم، زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د ورځې د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس وي، د شپې کار وکړي. دا ټول شیان مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړوي. دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو داسې عادي کارونو مصرفېږي چې ستړیا پکې ډېرې وي. فقط هم هغه د خارجیانو په اصطلاح باندې، یعنې امریکایانو په اصطلاح، فقط هغه سروایول جابس یا فقط هم هغه وظیفې کوي چې دوی ورباندې ژوندي پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانونه لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډېره پورې شخصا که زه د شخصي پلان پر اساس مختلا شم، او زما پلان دا دی چې امریکا کې زده کړې وکړم، ماستري واخلم، ترڅنګ یې وکولای شم. زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم ترڅو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان پوهنتون کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته په افغانستان په دولتي پوهنتون کې، د کابل پوهنتون کې، د حقوق برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم، ویل کوم کار به دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولای شم حد اقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی وي تعقیبوم، وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګورئ د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول د ډېر اسانه طریقه ده. نو د وخت په تیریدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم، زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپله برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې، د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړ شم.
دغه تحصیل کړي کسان ساس پسیر چې په دې وروستیو کې څه باندې دوه کلونه کې له افغانستان وتلي دي، دوی په کومو شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره تماس کوي یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده، دغه فرصت ډېر کم ده چې لوستې قشت بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، او هلته تر اوسه پورې په دې داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي. چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چېرته چې مدني فعالیت نه وي، چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکمه وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې زه کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوستونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم زما ډیر شخصي او زما ډیر نږدې دوستان دي او ډیر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې په یو کال کې دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي او د امریکې د داسې وظیفې واخیستې چې په نړیوالو پوستونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو ته زمینه مساعده نشه افغانستان کې، کله چې نه مساعده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستحق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره، زه دا هم درته ویلی شم چې ډېری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته، هغوی مشکلاتو سره هم ښکېل دي، هغوی د ډېری ستونزو سره هم ښکېل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ په امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشت یا دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغې کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې باغې کې د افغانستان خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې هلته ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځې پښتون او د داس یو ورځې بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او دغه شپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکولی شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي.
تداسې اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګر د افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورځین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستي کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغسې لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډیره پوره چې معلومات تر موضوع پوهیږم، طالبان د یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت. او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره به نړۍ مختلف شي، اما نړۍ ته ورځ تر ورځ طالبان بې اعتماده کیږي. او زه نه غواړم دغه بحث ډېر سیاسي وکم، ځکه بحث سیاسي نه دی، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوښښ کوي تر څو په هر قسم چې وي نړیوال ته وښي یا خلکو ته وښي چې موږ مخته ځو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کوي. او هغه وضعیت چې په افغانستان کې د هغه یو داسې یو معکوس منعکس کړي او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وښایي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخکې دی، همدا اوس د ملګرو ملتونو د یوناما راپور ساسو مخکې دی، هغه لوستلی شي چې څه بد وضعیت د افغانستان کې دی. په هر حال زه خوشبین نه یم دغې پروسې ته، دا تر ډېره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکي پروسه نه ده. او د ډېرو خلکو سره چې ما کتلي دي، حتی زه نوم نه اخلم خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې وسوکو لید چې هغه تنګ و امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کال سره کال مخکې امریکا ته راغلو او نه وختل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیاتو. نو دته امریکا نور د ژوند کولو د پاره ډیر یو دغه نه یو داسې بستر نه و چې پاتې شي، ولې دا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي او دغه تصویرونه ښکاره کوي چې ګویا دغه سی پخانه چارواکه راغله، در حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کال مخکې استعفا ورکړې ده. اپوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وو چې موږ سره د خلکو گزاره کوي یا دغه پخانه چارواکي د چارواکي توپ وخت یا د خپل د وظیفي وخت د طالبانو د راتګ څخه سره کال مخکې ختم شوی دی. داسې خلک څه هم زه پیژنم چې د خپل سرمایو د خپل جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمانه کې په هیڅ داسې خلک ډېر کم پیدا کیږي، ما نه دي کتلي، په ندر سره مې کتلي دي، او ډېر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې دا مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره داسې ټولنې لپاره چې هغه د ده په زړه کې د ارمان دی، د داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان سیاسه کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي او ته خراغلاس وي، دې کمیسیون ټاکلی ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي، او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ور باندې مخته ویسي. په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه دې د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه د طالبان په ثبوت ورسه چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کادر راغی او موږ په دې ځای کې دغه وظیفه ورکړه. ډېری کدرونه چې په خو او ډیر موافق او خپل کارونه کې او ډیر کامیاب ډیر بریالي یوازې نه مثال چې زده مثال په توګه ورکوم هغه د اوبو د کنټرول مستقلی اداري رئیس تکل صاحب دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو نړیوال شورا سره کار کوي طالبان را وسه په ځوان دي سوسوک مخارک دي دوبو ترکیب څخه نه پیږي هغه ته دوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي اما د سو قدر په ګور باندې کینه واغه مجبور چې وزي یعنی دوی کډرونه وباسي زمينه او تمسایده چې وزي او په عین زمان کې یې په زور یا پر ځای یا په مستقیمه غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کډرونه چې پارلی ول کې دي په هر اج کې دي په هر عمر کې دي هغه د افغانستان څخه د تیختی کول ته مجبورې فرار څخه مجبورې اما په عین زمان کې راته پر زمينه نشته برعکس معامله به بیخي سرچپه ده او زه نه ګورم چې هغه د تل اوسې ځکه طالبان واقع انحصار کړی هغه چاته د واک شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پیږو ملا په هر څه باندې پیږي هم په زراعت پیږي هم په تخنیک باندې پیږي هم په مخابراتو پیږي هم په سیاتامه باندې پیږي هم په خزا باندې پیږي هم په سرنوالي باندې پیږي هم په انکشاف دیهات او د خار جوړولو مسله باندې پیږي په دې ټولو کې ځانو ته عقل کول ښکاري دغه مسله ماته ډیره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بخاله پر طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي یو څوک راشه فقط اکسونو سره واخلي او بیا یې نشر کې چې وو پانکیانه فرداغه
د پوانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات مننه چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته
تشکر ډیر مننه موافق اوسئ
نصیب کی غریبی دا خفا